द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې اولنۍ نیټه ده. وخت چې بده په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې، افغانستان کې شپې دي 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شپې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دې نیمه ګنټې په خبرونه کې درته تازه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د امریکې جنگي جهازونو اف 16 لانجمن خرڅ په د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو او سیمه ییز ثبات کې د پاکستان صلاحیت نور هم زیات کی. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون وایي د تشدد ځنې پیښو باوجود شام کې ډزبندي په درېمه ورځ هم پر ځای وه. او عراق لپاره د امریکې سفیر سټوارټ جونز وایي د عراق پایتخت بغداد غربي برخې ابو غریب کې په امنیتي ځواکونو د موټر ځانمرګي حملې د داعش تون ربړلې د مایوسۍ نښې ښکاره کوي. او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان وایي د امریکې جنگي جهازونو اف 16 لانجمن خرڅ په د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو او سیمه ییز ثبات کې د پاکستان صلاحیت نور هم مضبوط کی. واشنگټن کې د ګلپورس د امریکې سره ستراتیژیک خبرو اترو په موقع د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان باندې د اف 16 جنگي جهازونو خرڅون به په سیمه کې د دواړو ملکونو د ګټې او ثبات لپاره په کامیابۍ سره مهم عملیاتو کې مرسته وکړي. د امریکې خارجه وزارت کې د دواړو ملکونو د وزیرانو د کچې شپږمه غونډه کې سرتاج عزیز د جان کیری سره ملاقات کړی دی. د امریکې حکومت روانه میاشت پاکستان ته د 700 میلیونه ډالرو جنگي جهازونو اف 16 د رډار او الکترانیک جنگي سامان خرڅون منظوري ورکړي. هند د امریکې د دغه ګام سخت مخالفت کړی او د کانګرس سنې غړو هم په دې نیوکې کړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون وایي د تشدد د ځنې پیښو باوجود شام کې ډزبندي په درېمه ورځ هم پر ځای وه. نوموړي ویلي د تړون څارنه کوونکي د یو شمېر ملکونو جوړه ډله د دې یقیني کولو کوشش کوي چې تشدد خور نشي او په جګړه کې راغلې دما په ځای وساتلی شي. د فرانس خارجه وزیر یان مارک ایرالټ د ډزبندۍ څارنه کوونکي ډلې په فوري توګه د غونډې رابللو غږ کړی دی چې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې شوو هوایي حملو په سر خبرې وکړي. د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر ویلي کچرې د شام حکومتي ځواکونو او اپوزیشن ډلو په تړون عمل وکړو نو شام کې په تشدد کې په غټه کچا کمی راتلی شي. عراق لپاره د امریکې سفیر سټوارټ جونز وایي د عراق پایتخت بغداد غربي برخې ابو غریب کې په امنیتي ځواکونو د موټر ځانمرګي حملې د داعش تون ربړلې د مایوسۍ نښې ښکاره کوي. نوموړي وایي سف امریکا ته ویلي دوی به ابو غریب کې شبې حملې په رنګ راتلونکو ورځو کې د داعش داسې د مایوسۍ ډکې حملې ویني. د ګلپورس دغه چاودنې د بغداد شمال کې په یو جنازه د ځانمرګي چاودنې وروستو شوې چې په کې لږ تر لږه 30 کسان وژلې شوي دي. داعش په مقتدیه سیمه کې د دغه چاودنې ذمواري په سر اخیستې. د ایران مجلسی خبرګان یا د پوهانو شورا او پارلمان لپاره شوو انتخاباتو کې سخت دریځ سیاسي مشرانو ته ماتې شوې. د اتبش بخنه واړم د اته اتیا غړو اسمبلی کې د بیا انتخاباتو لپاره دوه محافظه کار مشرانو آیت الله محمد یزدی او محمد تغی مصباح یزدی خپل څوکۍ بیللی. دغه اسمبلی به د شپږ اویا کلن روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په ځای راتلونکي اعلی مشر ټاکي. آیت الله خامنائی د کال 1979 راهیسې په دغه څوکۍ ناستې. د ایران سرکاري میډیا وایي منځمهاله صدر حسن روحاني او د نوموبلي ائتلافیانو د اسمبلی لپاره د تهران 1415 څوکۍ ګټلې دي. د امریکې یو تازه سروې ښایي د ریپبلیکن ګوند صدارتي ټاکنو کې عربپتی ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند په امیدوارانو کې تر ټولو وړاندې دی او بلخوا د ډیموکرات ګوند هیلر کلنټن وړاندې ده. د سینن تازه سروې وایي د ریپبلیکن ګوند یو کم 50% مرستیالان ډونلډ ټرمپ ته مرسته ورکوي، کوم چې د نوموړي څلورو مخالف امیدوارانو ته په ګډه ورکړل شوو مرستو نه زیاته ده. په سروې کې د فلوریډا سینیټر مارکو روبیو 46% او د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز 45% رایې ترلاسه کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی اوري. د پاکستان او د امریکای د وزیرانو په کچه باندې ستراتیژیک خبرې اترې په واشنگتن کې د ګل پور شروع شوې دي. په دغه خبرو اترو کې د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د خپل وفد مشري کوي. نوموړي د ګل پورس د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری سره ملاقات هم کړی دی. سرتاج عزیز ویلی دی د امریکای د جنگی جهازونو F-16 پاکستان ته خرڅ په د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو او سیمه ای ثبات کې د پاکستان صلاحیت نور هم مضبوط کی. امریکای حکومت روانه میاشت پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو جنگی جهازونو، رډارونو او الکترانیک جنگی سامان خرڅون منظوري ورکړی ده. نور حال پدې حق لبان دي تا استاد منګه همکار اشفاق مومند وایس اف امریکا پدې پر رپورٹ کې وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د امریکا سره ستراتیژیکي خبرو په محل د امریکا لخوا پاکستان باندې د F-16 جنگي الوتکو د ورخرسولو لوزنامې سره به سویلي آسیا کې د پاکستان د ترهګرې پر خلاف جګړه کې مټي مضبوطی شي او سیمه ایزه استحکام کې به هم اضافه وشي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دي چې د ګډ مفاداتو لپاره سیمه کې روان عملیات به نور هم د F-14 ډوله یا F-16 سره کامیاب شي او استحکام به راشي. هغلی سرتاج عزیز پرون د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری سره د ستراتیژیکي ډایلاګ په شپږمه غونډه کې لیده کاته کړي دي. امریکا د میاش پاکستان باندې د F-16 جنگي جازونو د ورخرڅولو منظوري ورکړې ده. دا لوزنامه د 200 میلیون ډالرو دا چې په کې د رډار او الکترونیکی آلاتو د ورخرڅولو خبره هم شامل ده. گاونڈی ملک ہند په دغه لوزنامه اندیښنې سرګن کړې دي چې پریزین امریکایي کانګرس مینانو نیو کې هم کړې دي. کانګرس دغه لوزنامه مخه هم نیوي شي، خو داسې ډیر کم شوې دي. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری پارلیماني کمیټې ته تیر ورځ ویلي چې د لوزنامه سره بعد د افغانستان په غربي اړخ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې غټ لاس اوشي. هغلی جان کیری په خپل دې بیان کې د F-14 ډوله الوتکو کوم ذکر نه دی کړی، ولی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې د پاکستان د رول ستاینه کړې او بالخصوص شمالي وزیرستان کې یې پوځي عملیات هم وستایل، چرته چې په افغانستان کې د تندرو لخوا د حملو وخت په وخت راپورونه مخې ته راځي. هغلی جان کیری وایي چې د پاکستان سره په پوله همکاري انتهایی ضروری ده او موږ د پاکستان د فوز او بالخصوص ضربیا سب عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې دوام لري د قربانیو هم ستاینه کوو. دوی ویل چې امریکا دغلته د بیکوره شو قبایلي خلکو لپاره پاکستان سره د 250 میلیون ډالر ژمنه کړې ده چې دغلته د کډوالو د واپسۍ او د دوی د کورونو او د لارو بیا رغولو لپاره به کارول کیږي. نوموړي د خبرې د پاکستانی وفد مشر هاغلی سرتاج عزیز سره د لیدو کتو وروستو کړي دي. په پاکستان تور لګول کیږي چې ځینې وسلوال طالبان په هدف کوي او د ځینې نورو پالنه کوي، خو په ظاهره د خلکو سترګو ته خاورین ولي. خو هاغلی جان کیری د پاکستان ستاینه وکړه چې په ترهګر ډلو کې کوم فرق نه کوي. دی وایي چې د حقانی وسلوال ډله او لشکری طیبه ډله د پاکستان ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې نه غواړي. د امریکا خارجه وزیر وویل چې د پاکستان سره به د جوهري وسلې په حق له راپورته شوو پوښتنو پر سر هم خبرې اترې کوي. په بحرین کې د امریکا پخوانی سفیر ایډم ایرلی وایي چې پاکستان په ستراتیژیکي لحاظ زیات مهم دی. دی وایي حقیقت دا دی چې پاکستان یو جوهري قوت دی، د هند سره هم شخړې لري، په افغانستان کې هم غټ رول لري. بل خبره دا ده چې 180 میلیونه مسلمانانو وطن دی چې اقتصادي ستونزې لري او سیاسي چیلنجونو سره هم مخ دی، او امریکا ته یو مستحکم پاکستان سره مضبوطې اړیکې زیاتې فایده منی دي. څنګه چې پاکستان کې مذهبي تندروي سیوا شوې، نو همدومره ورسره د پاکستان جوهري وسلو په حق له نړیوالې اندېښنې سیوا شوې دي. ماهران وایي چې د پاکستان جوهري وسلې په تیزۍ سره سیوا کیږي او د خپل حریف مضبوط فوځي قوت هند پر ضد تاکتیکي جوهري وسلو باندې زیات کار کوي. په ستراتیژیکي ډایلاګ کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او هاغلی جان کیری د شپږ کارکوونکو ډلو په پرمختګ باندې هم بحث وکړ چې پکې د جوهري وسلې د نخ پرېدو، د دفاع، تعلیم، د قانون پر ځای کوونکو ادارو، د ترهګرۍ پر ضد جنگ، مشاورتي ډلې، اقتصادي همکاري او ورسره د انرژي لپاره جوړې ډلې هم شامل دي. دا خبرې وایان جان کیری کړي. یاد دی وی چې امریکا او پاکستان د سلور پریزه غونډې هم برخه دي چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي، چې پکې چین او افغانستان د دغې نور دوه غړي دي. د افغانانو په مشرۍ کې د روغې جوړې د خبرو په مرسته سرتاج عزیز وویل چې په راتلونکو ورځو او هفتو کې سلور پریزه غونډه خپلې هلې ځلې به نورې هم چمتو کوي چې په افغانستان کې دایمي امن پر ځای شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله، نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډی پر ریډیو دی، او د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تعلقاتو، پاکستان باندې د جنگي جهازونو خرڅون په حق لمو په نیویارک کې د ډی پر ریډیو سلنکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې دي.
جی دې کې کوم د ستراتیژیک ډایلاګ نن د میټینګ شو د سنټرل کری او سنټرل ډیزمنس کې دې کې دوه ډېر هم خبرې دي چې یو خدا دې چې پاکستان باندې دا پاکستان ته دا امریکای د F-16 جازونه ورکولو او پاره کې په کانګرس کې ډېر اعتراض پکې کې نن سبا او پاکستان باندې تور لګېد لګېږي چې د ترهګرۍ جنگ کې فرق کوي او امریکای سره یو ډبل گیم کوي لګیا دی. نو هغه پر دې وجنه هغه ته ډېر اپوزیشن د ډېر مخالفت لري چې دا جازونه هغه او جازونه او نور څه سامان دي چې هغه ورته خرڅ نه کړی شي، کوم $100 million یو ډیل دی او هغه په حکومت پاس کړی دی، خو هغه اوس په کانګرس کې په تر کې کانګرس یې بلاک کولی شي، خو دا مشکل ده چې هغوی بلاک کړي او دا خبرې شروع دي. او په هغه کنټیکسټ کې چې کوم دی جانکاري تیرې هفته کوم هاوس کمیټي د کوم کار دا دی چې هغوی دا وګوري چې واقعي پاکستان چې کوم رول دی هغه صحیح ادا کوي که نه. نو کې جانکاري پاکستان مسته کړی ده او ویلي دي چې پاکستان کوم قدمونه اخیستي دي او کوم عملیات یې کړي دي تر فرګری خلاف. هغه کې افغانی نت ورک کوم شمالي وزیرستان ډیسپلس کړی دی او نور چې کوم اعتراضونه دي هغه جواب ورکړی دی. نو یو هغه کیسه پکې ده د سوره جازونه چې کومه کې سره دا ډېر ضروري و هم د سره سره پاکستان باندې دا ټول لګل کېږي چې پاکستان کوم دفاعي اصلا دا هغه کې د تیزی سره اضافه شروع ده او بل پاکستان استراتیجیک اصلي په ځای اوس ورسره ټیکټیکل اصلا جوړي اصلا کوم ډېر خطرناک ده. هغه پټېدو ډېر چانس دي، هغه هغه داسې غلط لاسونو کې تک ډېره خطره ده. نو امریکایي هغه ته هم ډېر تشویش سره ګوري. نو هغه سلسله کې مارچ اخر کې به میټینګ وي دلته چې کوم نیوکلیر سکیورټي سمټ روان دی په امریکا کې، هغه ته هم پاکستان راځي، وزیر اعظم نور شریف راځي. نو دا چې کوم دین کې څه شوی دي، نو دا مکه چې کوم کې سره روان دي هغه یو تسلسل دی.
پیر صاحب، پاکستان ته چې کوم وسله ورکول کېږي خاص کر د ترګری پر ضد جنگ کې د پاکستان رول ته او امریکا سره مرستو ته کتل کېږي، څومره پورې پاکستان خاص کر په قبایلی سیمو کې چې کم د ترګری پر ضد عملیات کوي، یو خوده تسلنکاران په کم نظر باندې ګورو، خاص کر چې کم جانکاری موي چې دوی د حقانی نتورک پر ضد هم ګامونه پورته کړی دي، څومره د هغوی نتورک ختم کړی شوی دی یا ډسپلیس کړی شوی دی؟
نو د دې سره چې کومه خبره دینه پاکستان باندې دا اعتراض دی چې دا جازونه په ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ځان نه استعمال نه پکاريږي، دا یو ګریلا جنگ دی، هغه کې دا 16 کار نه دی چې دوی هغه کې او بل انډیا په اعتراض دی چې هند وايي چې دا به موږ په خلاف استعمالېږي سبا. نو دا یو اعتراض پر ایف 16 باندې دی او موږ په کتلې دي چې په قبایلي علاقو کې ایف 16 ډېر تبایان نکړي دي او څوک یې مړ کړي نه دي اوسه پورې. په دې چې دا یو ګوریلا جنگ دی په دې کې ایف 16 دی کې ډرون ډېر کامیاب دی. ایف 16 په دې چې ډرون ډېر پریسایز وي هغه ډېر په نشانې وي. ایف 16 پوره کلی تباه کوي او کلټرل ډیمیج پکې ډېر زیات دی. څنګه موږ وکتل صرف شمالي وزیرستان نه لس لکه خلک راوتلي دي د ایم ڈی 16 هغه د لاسه. ایف 16 استعمال خو ما نه دی خیال چې دومره ښه کېږي چې او دا په دې جنگ کې د استعمال دومره شی هم نه. او پاکستان کوشش دا دی چې دا جنگ کې دا شی خپل لاس ته کړي. او دومره خبره وسره حقانی نیټورک چې کومه کیسه ده هغه دوی اوسه پورې ختم کړی نه دی. او دا څنګه تاسو ویل دا د سپیس شوی دی د مخکې شمالي وزیرستان کې اوس دا ټول کورمی ایجنسی طرف ته تللی دي. هلته کاروایان زیاتې شوي دي. هلته رپورټس را روان دي چې هلته یو دوی نوی مرکز جوړ کړی دی او هلته افغان او امریکایي چې کوم فوجونه دي په افغانستان کې او کابل پورې هغوی په حملو کې کانی نیټورک انوالو دی.
ډېره مننه پیروز برشا صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پنجاب پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر قاتل نن پرون سحر وختي پھانسی کړل شوی دی. هغه ته چې د پھانسی کما سزا ورکړل شوی وه هغه د پاکستان تر ټولو غټ عدالت سپریم کورټ پر ځای ساتلې وه. ممتاز قادری سلمان تاثیر په دې وجه باندې وجلو چې ویلو هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړې وه. سلمان تاثیر د پیغمبر د سپکاوي په تور کې نیبل شوی یو عیسائی خزی آسیه بیبی سره په جیل کې ملاقات هم کړو او سو زلی د توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. نوموړي ویلو د دغه قانون غلط استعمال کیږي. د سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری په پانسی کولو باندې د پاکستان په ځینې ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. رپورټ پې د کوټه نه د ریبر ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې هم د مذهبي ګوندونو له لوري د پنجاب د پخوانی گورنر د قاتل ممتاز قادری په دار باندې د رازړولو په ضد باندې احتجاجونه پیل شوي دي. بیلابیلو مذهبي ګوندونو د کوټه ښار پر بیلابیلو سړکونو باندې لاریونونه راوېستل او د کوټه د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې هم وکړلې. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. دوی د ممتاز قادری انځورونه او پلاسو کې بینرونه راخستي وو.
غدار حکومت مرد آباد. غدار حکومت مرد آباد. غدار حکومت مرد آباد. غدار نواز شریف مرد آباد. غدار نواز شریف مرد آباد.
وینا کوونکو و ممتاز قادری ته دا کېدات کولونه هم وړاندې کړل.
جو 700 بندوں کے قاتل ہو اور وہ آزاد پرتا رہے کہ جہاں وہ چاہے قتل کرے. نہ انہوں نے اسکول چھوڑے, نہ انہوں نے مدرسہ چھوڑے, نہ انہوں نے عدالت جو دفتر انہوں نے چھوڑے.
تدوی بخلیچ پایواد کی چید سل کسان قاتلانی آغا دیر پسکارا بندی آزاد گرزی داس خلقستا سچی رووالی حل تکو قتل کوالی سی مدوی اسکول پریاشی دی نئی مدرسہ پریاشی دا نه عدالت او نه دوتر او نه عبادت خانی لدوی زخپات سوی دی. خلاکن نن آغا خلق آزاد گرزی د دوی له خولې چې دا د حکومت ډیره کمزوري ده چې د شپې په تیاره کې ممتاز قادری په پټه باندې اعدام کوي. موږ د حکومت د دغه ګام غندنه کوو. دوی پر خبری رسنوی باندې هم نیوکې وکړي چې د حکومت په کینه باندې ودیته په خبرو کې ځای نه دی ورکړي. په بلوچستان کې د ستري محکمې قانون پو ساجترین ایډوکیټ وی چې څوک په عدالت کې خپل جرم تسلیم کی او عیني شهیدان موجود وي بیا د عیني سیماب کېدل د دل خلیص بیا پر دې باندې احتجاج به زیات دی.
موږ قانون چې هغه باید په بابت دا ریاست دار شیری چې دغه فرض عدالت کې ریلیف وکړي نو هغه په وسط کې وکړي چې د اورډر خلاف نه جوړیږي او کله په خپل دا پنځه نو چې دا خو انارکیست دا هو چې قانون راځي په لاس کې عدالت فرصت دی هغه رجل کړی دا پېښه دا این په دایره کې ده
پر دې محل باندې حکومت د امنیت خوندي ساتلو لپاره په کوټه ښار کې د لوړی کچي ګامونه اخیستي وو د لاریونونو پر لارو او د کوټي د مطبوعاتو کلب په شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکي پولیس او ای ټی ایف ګمارل سوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. عراق کې د تشدد پیښې دوام لري او د پایتخت بغداد غربي برخې ابو غریب کې په امنیتي ځواکونو باندې د موټر ځانمرګي حمله شوې ده چې پړی د عیش تونره بډلې په سر باندې اخیستې ده. عراق لپاره د امریکې سفیر سټیوارټ جونز وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه حمله د داعش تونره بډلې د مایوسۍ نښې ښکاره کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو ته منګه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د عراق لپاره امریکایي سفیر سټیوارټ ای جونز وایس اف امریکا سره د خبرو په محل ویلي چې موږ په راتلونکو کې هم د داعش لخوا داسې د مایوسۍ ډک بریدونه به وینو لکه څنګه چې هغوی نن په ابو غریب کې کړي. نوموړي ویلي چې دا یو ډیره د خپګان خبره ده. دا چودنې په داسې حال شوي چې د دې اړوان دی د هیواد سرخار په شمال کې د یو ځانمرګي برید په محل لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. داعش دغه بریدونو ذمواري په غاړه اغستې. کوم ځای چې د سرخار بغداد څخه 90 کیلومتره فاصله باندې دی د عراقي چارواکو وینا ده چې دغه ځانمرګي برید په داسې حال شوی چې خلک په یو مقبره کې د جنازې لپاره راجمع شوي وو. د چارواکو د وینا تر مخه په وژل شویو کسانو کې مهم د شیعه مسلمانانو مشران هم شامل دي. مطبوعات د امنیتي چارواکو او ځواکونو له خولې وایي چې تېر ورځ ځانمرګي برید کې دوه شیعه کمانډران هغه مهال په هدف کړل شول کله چې هغوی په یو جنازه کې شرکت کولو. خو د عراق لپاره امریکایي سفیر وایي چې داعش د ماتې خوړو سره مخ دی. نوموړي ویلي دي چې داعش د عراق امنیتي ځواکونو پر ضد په منظم ډول د بریدونو کولو توان بیللی دی او چېرته چې هم هغوی امنیتي ځواکونو سره مخامخ کیږي نو داعش ته ماتې ورکوي. نوموړي زیاته کړې ده چې لنډ مثال یې د رمادي ښارګوټي دی. تېر اونۍ د شام په شمال ختیځ کې د شدادي ښار قبضه کولو وروسته پینټاګان وایي چې د عراق په موصل ښار باندې یو برید په نږدو راتلونکو کې بیا نشي دوباره کېدلی. دغه دی د داعش د تربیې ساز او سامان سره سره د هغوی د تیلو د کاروبار لپاره یو مهم ځای دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر تیر ورځ خبریالانو سره د خبرو اترو په محل ویلي چې امریکا او زموږ ائتلافي ملګري په مهم جنگي میدان کې د داعش صلاحیت ختمولو لپاره سایبر آلی استعمالوي. نوموړي ویلي دي چې عراقي عسکر به په موصل کې د جنگ مشري کوي کم چې به د رمادي د بیرته اغستلو لپاره د عملیاتو په رنګ وي. هاغلی جونز ویلي چې امریکا او د هغوی اتحادیان د هوایي بمباری وسلو او استخباراتو راجمع کولو د لارې د عراقي ځواکونو په مرسته کولو باندې ډیر ویاړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه یې تر 2000 پورې د عراق امنیتي ځواکونو ته تربیه ورکړې ده او د دې اثر په ځمکه لیدل کیږي ځکه چې داعش اوس د عراق امنیتي ځواکونو پر ضد د جنگ کولو توان نه لري.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې شام کې د کورنۍ جګړې له کبله په لکونو خلک په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. ډېر په دې کې په لکونو خلک یورپ ته تللي دي او اوس هم لا روان دي. بلخوا تاسلونکي وایي که څه هم په شام کې د شام د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ ډزبندي شوې ده خو کچاري د سیمې طاقتونه تر څو د دغه مسلې حل کولو لپاره رایبزب شي نوي نو دغه مسله به په راتلونکي کې هم دغه شان موجود وي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د میسډونیا او یونان په پولا په داسې حال چې د شام د جګړې د لاسه بې کوره شوي خلک او غیر قانوني کډوال د غلطه لګېدلي کانټدار یا خاردار تار ماتول غواړي او په دغه مهال د میسډونیا پولیس په دغو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس کاروي چې دغه په زرګونو کسان په قابو کې کی په یونان کې روانه دغه بدحالي د غیر قانوني کډوالو یوه برخه ده او په زرګونو نور کډوال چې د شام نه ترکی ته اوښتي دي او اوس د ترکی نه د اروپا طرف ته روان دي. د سیډونکو په وینا د اوسپرلي موسم کې بعد د کډوالو دغه سفر نور هم زور اخلي. په برلن کې د امنیتي سیړنیزې ادارې یو سیړندکار یان پیری وای دغه یری د هر یو تن سره دي چې هر کله موسم لږ ښه شي نو د کډوالو په شمیره کې به نور هم اضافه کیږي او دغه شان به بیا ګڼ شمیر خلک اروپا ته د تلو کوشش کوي.
د خاغلی پیری په وینا د خود سره اسلامي ریاست یا داعش باندې د بریدونو لړۍ هم د کډوالو ستونزه تونده کړې ده ځکه په شام کې د روس جنگي جازونه او د امریکې په مشرۍ کې جوړ ائتلاف لخوا د داعش ګوند په مرکزونو د بمبارۍ له امله ځایي کورنۍ د دغلتنه په تیښته دي. په شام کې سره د دې چې رزبندي عملي شوې ده خو ټولې ډلې په خپلو مخالفه ګوندونو د ډزبندۍ د سرغړونې تورونه لګی خو د ملګرو ملتونو په وینا د ډزبندۍ وروستو راغلي لږې آرامۍ له امله دوی ته دا موقع ترلاسه شوې ده چې دغلته نږدې یو نیم لک خلکو ته بیړنۍ امداد ورسوي. خو ځینې څېړونکي ګڼي په شام کې به جګړه هغه مهال ختمیږي کله چې دغلته د یو بل پر ضد جنګېدونکي قوتونه لکه سعودي عرب او ایران او د دې ملګري په هغه مسلو خبرو اترو ته کینی په کومو چې دوی د یو بل سره سخت اختلافونه لري. د مثال په توګه د سعودي عرب د وتلې ورځپاڼې سعودي ګزټ پخوانی مشر ایډیټر خالد الموین وای چې سعودي عرب به هیڅکله هم د شام یو داسې راتلونکی ونه مني په کم کې چې د شام صدر بشر الاسد کردار وي. اخوا بیا صدر اسد سره د ایران پوره مرستې دي او هغه دا ژمنه کړې ده چې د ټول شام قبضه به بیرته اخلي.
Politically mature enough to know that there has to be a transition period. Now if Assad goes and then who will fill in the vacuum?
اغلی خالد وای چې موږ لا په سیاسي توګه دومره پوها پکار ده چې په دغه هر څه کې د بدلون یو وخت پکار دی. کچره صدر اسد زی نو دغه په ځای به سوک راځي. دغه یو لوی پښتنه ده او موږ لا د دغه حقیقتونو ځوابونه هم پکار دي. په شام کې یو شمیر هیوادونه او ګوندونه د شام په جګړه کې لاس لري. دغه ټول ګوندونه د ډزبندۍ په لوزنامه راضي دي خو یوازې داعش او د القاعده سره تړلې ډله النصرة فرنټ د دغې پروسې یا ډزبندۍ برخه نه دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر زر وخېږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
ګران اوردونکو په دې زبانې زمونږه د نن سهار د درو غنټو خبرونه سرته رسیږي. زمونږه پروډوسر واشفاق ومن او انجنیر وجان ټیکنیکل سایټ یې زمونږ سره مرسته کولې. زه محمد اکرام د خپل پورا ریډیو د ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. د لا پمانه.